یو زیر می راوړی ما وی خله را لخواګه کا دخلی جاولې راګړې سره لبان سره یو ځای
پننګرهار کې ځوان ادبی بهیر لتیرو دریو کلونو رئیسی د خپل ونیزو غونډو ترڅنګ هر کال د ګلو هار په نوم مشاعره جوړوي سه کال هم په همدې نوم مشاعره جوړه کړې وه زموږ همکار باز محمد عابد دې مشاعرې ته ورغلی د راپورټ ته اورېدلو بلنه یې درکوم
راغس پر لے زمن وطن تا دا گلنو سرا غی گئی ڈکا دا زمن دار ماننو سرا تا تسبین غر سلام کڑی تا تا گدر سلام کڑی تا تا دل بر سلام کڑی منگے پسر پیغلی عدد کا گدرنو سرا غی
گئی ڈکا دا خوشال مومن لہنجری نراوت لے دا ترنم دا ننگرہار دا اطلاعات و فرهنگ ریاست دا غنڈو لطالہ سخرا وتلې چرته چې ځوان ادبی بهیر د ګلوهار په نوم خپل کلنې مشاعره جوړه کړې و او په لزګونو ځوانو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل د ځوان ادبی بهیر مشر محمود خزان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا دریم کال دی چې دوی د ګلوهار په نوم کلنې مشاعره جوړوي او ځوان شعري استعدادونه ټولنې ته وړاندې کوي
ننګرهار ډیر مادب زنګو د دې ګلونو خار دی نو په کار د چې په دغه پسرلی موسم کې د ګلونو په موسم کې دغه سم شاعری وین موږ هم پاندې هله به یو چې دغه مشاعره لا ژوندې وساتو او هر کال دغه مشاعره تر سره
په مشاعره کې په لزګونو شاعرانو خپل شعرونه ویل چې د اکرام الله وقار او درویش ازل د شعرونو نمونه استاسې په وړاندې ګدو
سو په ترڅنګ خپشې زار دې شم تو وایا چې درته وایي راتلې نه شم خ قربان زب همداسې خخوم د هر ارمان مړې ته مې همداسې ارمانونه قتلوا قربان اکرام وایا دې رنگ دې داسې زیړ ولې اکرام وایي
د محبت نہ کنارو کے بشون سنگ وزار ترا توایا غر غرو کے بشون سنگ وزار زہ کشائر اشو نازکی بیا وسم پوشی چ پجنون و فلسفو کے بشون سنگ وزار تزن کدن رستے شیبد پختون دغ نارا خدایا یا خدایا دا امن پجامو کے بشون سنگ وزار
په مشاعره کې زنو شاعرانو په ترنم هم غزلې وویلې چې د خاطر درمان په غږ کې یو نمونه وړاندې کوو
په هر وصال په هر دیدن د خپل زړګي پوڅلي راټول دردونه په قلار قلار او شندما هر شپه خپل نظر په لار لار او شندما
لیکوال او مدنی فعال ډاکټر اسد الله خالص خوخي سرګند کړ چې په ننګرهار کې ځوان شعري استعدادونه واوریدل
دلته د تنقید ځوانانو نن موږ واوریدل ډیر خکلی خکلی پیغامونه لرل ډیر راغند پیغامونه لرل بل خواله په دې کې دی چې دا په داسې یو شاعرانه موسم کې چې طبیعت تاسینې چې په ننګرهار کې راخوا هغه خپل لورونه کړی ده د پسرلی موسم دی د آنند میده میده باران او په دغه باران کې به دغه سي شاعرانه محافل جوړول زمون په څیر جنگ زپل او د ویر او د خوابدو نه ټکه ټولنې ته د راغند پیغامونو هغه پیلامه ده دغه پسرلی تر تمامېدو پورې باید هر ونه دغلته موجود به نه په دغه برخه کې لږ خواري وکړي تنظیمې کړي او لا پسې ډېر شي موږ بلا استعدادونه وپېژنو را میدان ته به شي
د ځوان ادبی بهیر چارواکي وایي چې دوی به د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ هر کال د ګلوهار مشاعره جوړوي او ځوان شعري استعدادونه به را پیدا کوي او ټولنې ته به یې وړاندې کوي
په پکتیا کې هم پسرلنۍ مشاعره ترسره شوه د دې مشاعرې تنزیه شعرونه په زړه پورې دي نور حال له پکتیا زموږ همکار داود تپان را کوي
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د ودان افغانستان ګوند ولایتي دفتر للوري د روښانتیا په نوم مشاعره ترسره شوه په دغه مشاعره کې چې د پکتیا ولایت لسګونو شاعرانو او د شعر مینوالو ګډون کړی وو شاعرانو بیلابیل نظمونه او شعرونه ولوستل شاعرانو په دې مشاعره کې د خپل ذوق سره سم په سرلنی هنري سنجیده نظمونه او غزلې واورولې فیض الله مالګین یو لږ شاعرانو څخه وو چې مشاعره په طنزي شعرونو رنگینه کړه
او چې نيستې شي ورین تاندای پکور کې نیوي په قرار به زړګای پکور کې نیوي او ورځی ورځی با یو غاګ ور باندې کیږي ورځی ورځی با یو غاګ ور باندې کیږي د چا وړه د چا لړګای پکور کې نیوي او لاس خالی وی نه پکار سره پیدا کیږي امانت سے لاس خالی وی نه پکار سره پیدا کیږي خلط مال کا او ڈبلای پکور کی نیوی او دا غستون دی مشکلات ارو مرشتا دغه ستوندی مشکلات ارو مرشتا کلا یو کلا بل شای پکور کی نیوی او دا هر سنا بو دا باد وی مالگینا چې په خله دی ورور او زوای په کور کې نوي او چې په خله دی ورور او زوای په کور کې نوي
یوازې مالګین نه و چې په دغه مشاعره کې تنزی شعرونه د دوی د شعر مینوالو ته واورول. غلام طاهر افغان هغه شاعر و چې په مشاعره کې ځوانانو ته د طنز په جامه کې نغښتی خپل فکر ورورساو. دا مشاعره جوړونکي او ودان افغانستان ګوند ولایتي کمیټې مسؤول نصیر غورزنګ وویل چې د دې مشاعرې له جوړېدو یې هدف خلکو ته د روښانتیا د فکر ورکول و.
دغه د روښانتیا مشاعره په لنه مشاعره وه د روښانتیا تر سرلیک لاندې وه او د ودان افغانستان ګوند د پکتیا ولایتي کمیټې له لورې په لاره اچول شوې وه. دغه د مشاعرو آغاز و یا د مشاعرې شروع وه چې انشاءالله دغه کال به راتلونکی کال به د روښانتیا کال وي.
دا هم وویل چې دوی به دغه لړۍ د نورو ټولنیزو او اجتماعي کارونو په چوکاټ کې وغځوي او داسې به نه شي چې دغه لړۍ په همدغه ځای ودروي.
کندوز چې پسرلی پرېدي او غاټول ګلانو دښتې لکه سرې غالۍ فرش وي، شاعرانو یې سږ کال د ریدی ګل رڼا ته مشاعره جوړه کړې وه. د مشاعرې نورال له کندوز زموږ همکار اجمل آریان راکوي.
په کندوز کې د ریدی ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. شعرونه خو د شاعرانو او لیکوالانو لخوا ډیر ویل کیږي، همدارنګه مشاعرې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جوړیږي. خو د کندوز ولایت دغه شاعرانه او سمسور چاپیریال چې د هر انسان روح ته کومه مینه او رنګ ورکوي، نو ښایي د دې ولایت د دښتو د ریدی ګل له برکته وي. د تیرو کلونو په څیر سږ کال بیا د کندوز ښکلی او سمسور ولایت د شاعرانو، فرهنګیانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او د شعر د مینوالو کوربه و. او دغه ولایت د شاعرانو په ښکلو غزلو او شعرونو یو ځل بیا له مینې ډک شو. سږ کال هم په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر لرې پرتو ولایتونو څخه میلمانه راغلي وو چې دغه شان مشاعرې او غونډې کولی شي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ همغږي غښتلې کړي. په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې د شعر په ژبه بیان کړي.
دادی آزادی خورا داد جگورو وطن، دادی ننګیالو وطن، دادی ننګیالو وطن، دادی ننګیالو وطن، دادی ننګیالو وطن.
اے دا رئیس صاحب سیکرټری، خوږی خبرې دی شکرې په سلام، دیدر تنختر او غمبر وهی لکه کوترې، او خوار مامورین در تبس حسش خون وهی نو. مننه.
په کندوز ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر ازادي راډیو ته وویل د ریدی ګل دا لسمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې د یادې ټولنې لخوا جوړیږي.
ریدی ګل مشاعره کندوز ولایت کې پسرلی ادبي کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي. د مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو، تخار، بغلان، مزار، جلال آباد، لغمان، کابل، وردګو او د نورو ولایتونو دا پیلن شاعران راغلي دي، او همدارنګه د کندوز د مختلفو ولسوالیو په سلګونو شاعران او د شعر او ادب مینوال پکې ګډون.
په دې ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مرستیال ګل رحیم نیازمن ازادي راډیو ته وویل چې د دې مشاعرې هدف دا دی څو د هیواد مختلفو ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او خلکو ترمنځ ورورولۍ او دوستۍ زیاته شي.
د ریدی ګل په نامه باندې دغه مشاعره چې د پسرلی کلتوري ټولنې د خوانه جوړه شوې ده، هدف هم دا دی چې په سیمه کې د خلکو ترمنځ روابط ټینګ شي، دوی راشه درشه ولري، دوی د یو بل سره احوال شریک کړي، د یو بل په فرهنګي غونډو کې ګډون وکړي او ترمنځ تفاهم، مینه او ورورولي رامنځته شي.
لدی مشاعره څخه راغلو میلمنو پوره خوند واخیسته، ځکه مشاعره یو آزاد مشاعره وه او نږدې ټول شعرونه وطني او حماسي وو.
تلک مور د ټول هیواد د زړه سره زموږ، لکندهار تر هرات او تر خیبر زموږ، ستا د غیرت غرونه تل حسک دي په جلال کندوز.
د دې غونډې یو تن ګډونوال شاعر اسماعیل کلیوال خپل نظر د ریدیګل مشاعرې په اړه داسې څرګند کړ.
دا هغه سړي چې زموږ ټولنه د ضرورت لري چې شاعران باید همدغه شنو ولي کې ترسو خلک د شعر د لارې ملي وحدت او ملي یووالي ته وهڅوي او د افغانستان د جوړولو لپاره د شعر له لارې خدمت.
کندز میشتي فرهنګیان وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د شعر او ادب غوټۍ مخ په غوړېدو دي چې مینهوالې هم تر پخوا څو برابره زیات شوي دي. لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وایي دغه ډول غونډې کولی شي د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او د خلکو په منځ کې د سولې او ثبات لپاره هیلې زیاتې کړي.
چې دا مشاعره نه تنها زموږ د ادب او د فرهنګ د لا غوړېدو او پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامېږي. دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان، تخار، د کندز لیکوالان او شاعران راغلي. د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کېږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو ده دا چې هر کال د ریدیګل مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندز ولایت کې جوړیږي، خو نوموړې ټولنه په دغه ولایت کې په مختلفو برخو کې خپل فعالیتونه کوي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
نه پوهیږم چې پاچا ولې د باران اوبه څښلې وې. ناجیه صاحب یې حکایت راوروي و به ورو چې په دې کې څه راز و.
د مرکزی یونان د ایوا ټاپو ولسی حکایت. ډیره زمانه پخوا یو خیار او نرم خویه سلطان اوسېده چې په خپل رعیت خورا ګران و. سلطان یو نجومي ساتلی و چې د تبې د ستوریو او هوا په باره کې معلومات ورکول. یوه ورځ نجومي دربار ته ورخطا راننوت او پاچا ته یې وویل په لنډو ورځو کې یو خطرناک باران را روان دی. د دې باران اوبه که هر چا وسخلی په احمق سړی بدلیږي. پکار ده چې د ځانونو غم وکړو. عقل پاچا سمدستی امر وکړ چې د پاچا او درباریانو لپاره دی په سلطنتي مړی کې د اوبو یو لوی سر پوخل زیرمه جوړه شي. چارواکي د هم قد باران لوري دوه وروسته ورنه استفاده وکړي. سو په دې ډول د ملک د کارونو د سم اجرا لپاره د نور کلغوندي او خيار ووسی او خلک ورنه خوشاله وي. د نجومی لاټکل سره سم باران وشو. تر دې وروسته پاچا او نورو درباریانو یوازې د سربوخلي زیرمې وبس خلی چې احمقان نشي. پاچا او درباریان یو خيار پاتې شول او نور خلک احمقان شول. د حکومت کسان که هم د نور کلغوندي خيار وو او د خلکو خیر غوښت، خو خلک ورنه د پخوا برعکس خوشاله نه وو. د خلکو ناخوښي ورځ په ورځ زیاتېده او پاچا چې تر ټولو هوښیار وو درباریان یې راوغوښتل او ورته وویل چې حکومت د تورې په زور یوازې د لنډ وخت لپاره ساتل کیږي. که غواړو چې د ډېر وخت لپاره حکومت وچلو نو خلک باید خوشحاله وساتو. ما د دې لپاره راغوښتنی یاست چې د خلکو د خوشحالولو لپاره لارې چارې ولټوئ. پوره درې ورځې وخت لرئ چې په دې موضوع غور وکړئ او له خپلې وروستۍ فیصلې مې خبر کړئ. درباریان درې ورځې د پاچا د مڼې په لویه کوټه کې ناست وو. د خلکو د راضي ساتلو په مختلفو طریقو یې غور وکړ او ټولې لارې یې وسنجولې. په درې مازیګر چې پریکړې ته سره ورسېدل پاچا ته ورغلل، ورته وویل صاحب، موږ د خلکو د خوشحالولو لاره وموندله، خو ویره راسره ده چې تاسې یې په اورېدلو په قهر نشئ. پاچا چې ډېر هوښیار او نیکویه سړی و ورته وویل نه نه، ولې به په قهرېږم؟ څوک چې د مشورې په خبره په قهرېږي هغه احمق وي، او ما خود څه د باران اوبه نه دي څښلي چې په احمقانو کې راشم. درباریان ورته وویل منګ صاحب، دې نتیجې ته رسېدلی یو چې د خلکو د خوشحالولو لپاره په کار ده چې ستاسې په شمول موږ ټول د باران اوبه وڅښو، ځکه احمق خلک د هوښیارانو په حکومت کې ناراضه وي، خو د ځان غوندې کسان چې ورباندې واکمن وي بیا مشکل نه لري. پاچا چې تر ټولو هوښیار سړی و د درباریانو د مشورې په حقیقت سمدستي پوه شو او نوکرانو ته یې امر وکړ چې د باران اوبه راوړی.
د پکتیا پانتون د کرنې پانځي استاد، لیکوال او شاعر اسماعیل لاروی په دې وروستو کې د مونوګراف لیکنې او سیمینار په نوم په 150 مخونو کې یو کتاب لیکلی دی چې د علمي خبرندوی ټولنې لوري د دوام ځل لپاره چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه زموږ همکار داود تپان له ښاغلي لاروي سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
لاروی سے پپیل کے دی مونوگراف لکھنے پاڑ رہا تھا وہ آئی ضرورت سو سیدا کتاب تا سی چاپ
دا خو تیر کال دی پکتیا پہنتون کرنی پہن جی دا جنگلات و طبیعی منابیو پا ڈپارٹمنٹ کی دا سیمینار پونم بانی مگی اوسات لرو دا ساتی ما ترکڑے ہو دی داری لخوا ما ترکڑ شوی ہو چی دی سیمستر دی کال پا ہودو کی با زد دا سیمینار پا بارا کی محسلین تا معلومات ورکو ما نو ما وڑکی چپٹر برابر کھڑے ہو بیا دی پوہنجی رئیس او استادانو ہمدا ڈول ماسیلینو غختنا وکڑ چی دا چپٹر باید پو کتابی بنا چاپ شی نو لے سو تغیرات روست مو چاپ کھڑ حقا کم وقت کی خرچ شو یا دی ماسیلینو ضرورت دی کتاب تا دا چپو ہر پوہنجی کے نږدې هر پوهنځي کې د مونوګراف یا د سیمینار په نوم باندې یو سات محصلین په وروستي کال کې لري نو زیات محصلینو د کتاب غوښتنه کوله نو دوباره اوس چاپ شوی دی د علمي خپرندوی ټولنې له لورې چې اوس زیاتونې هم پکې شوې دي او سمونې هم پکې شوې دي.
لاروی صاحب مونوګراف لیکنه او سیمینار په ډېر کم وخت کې ډېر لوستونکو ته ورسېد یا محصلینو ته ورسېد هغه که په نورو ولایتونو کې پکتیا کې وو په دې کې تا کوم مواد راټول کړي دي چې هغه د پوهنتون د محصلینو ضرورت پوره کولی سي چې په نورو کتابونو کې نشته؟
دی گل رحمان رحمانی هم د مونوګراف په باره کې یو کتاب چاپ شوی وو چې د زیات محصلینو استفاده ترې وکړه او ګټور کتاب وو. په دې کتاب کې له هغه سره به توپیر دا وي چې دلته مثلا ځینې نوي موضوعات راخیستل شوي دي. زموږ اکثره محصلین د دې جرات نه لري چې لیکل وکړي خو دلته هغه د جرات په باره کې دوی ته لارښوونې شوي دي یا دوی نشي کولی چې یو موضوع وغځوي. د موضوع د غځولو په باره کې دوی ته معلومات ورکړل شوي دي چې څه ډول کولی شو موږ موضوع وغځوو یا فرعي عنوانونه څه ډول غوره کړو. د فرعي عنوانونو بېلګې هم راوړل شوي دي او هم د فرعي عنوانونو د پیدا کولو لارې چارې هم ورته ښودل شوي دي. همدا ډول د مونوګراف موږ څه ډول ترتیب کړو د ترتیب هم هغه د وزارت د لوري چې کومه لایحه یا کوم لاره چې محصلینو ته ښودل شوې ده هم هغه پکې راغلی ده او هم هغه یو څه د لدې سره تغییر او بدل لاره او چې د موږ له کلشي نه هم راوځو دا لارې هم ښودل شوې دي. نو دا هغه څه دي چې فکر کوم له نورو کتابونو سره چې په دې اړوند لیکل شوی دی یو څه توپیر به ولري.
د کتاب په څلور درسم مخ کې موږ یو څه یو پاڼه وینو په دې لیکل شوی دی پښتۍ د افغانستان اسلامي جمهوریت د لوړ زده کړو وزارت پکتیا پانتون د کرنې پانځه د بادغیس د پستې ځنګلونه لیکونکی رحمت الله رحمت لارښود استاد پوهیالی خانزاد ګل زادای خو نور مخونو کې بیا د ادبیاتو د نور د پښتۍ جوړې شوی دی یعنی ټول پانځه محصلین
مخکې مهم یادونه وکړه چې په اکثریت پوهنځیو کې د څلورم ټولګي محصلین د سیمینار یا د مونوګراف په نوم باندې دوی ساعتونه لري او دوی کولی شي چې د ژورنالیزم پوهنځي محصلین هم کولی شي له دې کتاب نه استفاده وکړي. د زراعت پوهنځي محصلین هم کولی شي ادبیاتو محصلین هم کولی شي هغه کوم د لیکلو چوکاټ چې د مونوګراف او ترتیب کوم ډول کېږي دا نسبتا سره ورته دي. فقط هغه موضوعات به بیل وي لکه څرنګه چې تاسو دا یاد کړه د بادغیس د پستې ځنګلونه دا د ځنګلاتو او طبیعي منابعو د ډپارټمنټ اړوند موضوع ده خو د شوري په اړه باندې یا د لغتو په باره کې چې زموږ د سیمې یو د محلي ادبي ژانر ده نو دې په باره کې هم معلومات راوړل شوی دي خو هغه بیا د ادبیاتو اړوند ده. همدا ډول د کالم لیکنې په باره کې هم مثال راوړل شوی دی چې د ژورنالیزم اړوند دیږي. نو دا هغه موضوعات دي چې په بېلابېلو پوهنځیو پورې اړه لري او یو پوهنځي ته یو خاص ډپارټمنټ ته دا کتاب نه ده ځانګړی شوی.
تاسو کومه تشه احساس کړې وه د کومې تشې د ډکېدو لپاره مو دا اقدام وکړ په کومو پوهنځیو کې کوم ستون سره خلک مخ
مخکې مو یادونه وکړه چې مخه یوه ضرورت په اساس باندې مجبور شي د ضرورت په انځم اصلین ته داسې مواد برابر کړو چې هغه د سیمینار او د مونوګراف په باره کې دوی عقل نه دومره څه واخلي چې خپل سیمینار تهیه کې یا مونوګراف ولیکي پې دې مجبور کړي وو چې موږ دا مواد برابر کړو. او دویم دا چې ځینو ملګرو او استادانو غوښتنه دا وه چې د کتاب بڼه باندې چاپ شي، ځکه په دې کې باندې ما تر اوسه پورې خواري کړې وه چې یو داسې څه وړاندې شي چې مثلا په واقعي معنی باندې پوهېږي چې مونوګراف څه ډول لیکل کېږي، ولې لیکل کېږي، موضوع څه ډول انتخاب شي، فرعي عنوانونه څه ډول انتخاب شي، ماخذونه څه ډول واخیستل شي، له کومو کومو ماخذونو څخه استفاده وشي، دا ټول هغه څه دي چې محصلینو ته پکې ښودل شوي دي. مثلا مخکې به زموږ چې مونوګرافونه لیکل کېدل یا سیمینار به لیکل کېده، هغه ډیزاین به هم ډیر بې خوند و، د دې باره کې هم معلومات راکړل شوي دي، پښتۍ به هم د ګلدار چوکاټونه به ترې تاو شوي وو چې موضوع سره به هېڅ تړاو نه لري. په دې اړه لارښوونه ورته شوې ده چې پښتۍ باندې باید تصویر څه ډول تصویر راوړل شي، کوم تصویر باید د پښتۍ لینوان سره راوړل شي. نو دا هغه څه دي چې زما په اند باندې که چېرته محصلین استفاده ترې وکړي، د یو خدا د مونوګراف لیکنه د سیمینارونو د رایه کولو هغه کلیشي دود نمبر راوتلي وي، او بل دا چې یو څه به زده کړي وي. زموږ اکثره محصلین تر څلورم ټولګي حتی له پوهنتونه فارغېږي، خو د یوې مقالې لیکلو توانایي نه لري. دلته د مقالې لیکلو، د سیمینار د مونوګراف لیکلو او د یو موضوع په اړه باندې بحث کولو لارې چارې موږ ته ښودل شوي دي. مثلا یو موضوع څه ډول شروع شي، څه ډول باندې باید پیل وشي، د موضوع دا هر څه په دې کې راغلي دي. خدای دې وکړي چې محصلینو په ګټه شي.
وروستۍ پوښتنې په توګه وایي، یوه ستونزه سې په ټولو پوهنځیو کې موږ لیدلې، هغه دا داسې زموږ د پوهنتونونه محصلین فارغېږي، حتی ځینې استادان کېږي، بیا د املایي ستونزې لري او ځینې نورې ستونزې هم لري، یا د لکه تاسې ویلې مقاله لیکلو، یا د خپلې برخې یو موضوع وړاندې کولو کې دوی ډېرې ستونزې لري. دغه ستونزې مشخصا تاسې په ګوته کړي دي، املایي تېروتنې او نور نور، تاسې په دې اړوند څومره شیان ارائه کړي په دې کتاب؟
او په دې کې مثلا لیکنښې راغلي دي، د لیکنښو په باره کې معلومات وړاندې شوي دي، کامه څه ډول کوم ځای کې ښودل کېږي، یا پای د پاینو کې کومه نښه استعمالېږي، قوسونه څه ډول استعمالېږي، کوم ځای کې کارول کېږي، دا هم پکې راغلي دي، د یګانو کارونه هم پکې راغلي ده، همدا ډول دي دا هم پکې ښودل شوي دي چې موږ قیاسي واحدونه مثلا یو څوک وایي چې لس متره مساحت یې لري، خو دا که په هغه کې ولیکل شي یوه لویه اشتباه، یوه لویه تېروتنه ده. د سطحې لپاره یا د سطحې د اندازهګیري لپاره موږ متر مربع واحد لرو، همدا ډول د حجم لپاره متر مکعب واحد لرو، یا د وزن لپاره کیلوګرام، د مایعاتو د اندازهګیري لپاره لیتر لرو. په دې باره کې هم معلومات ورکړل شوي دي چې له داسې اشتباهاتو او تېروتنو نه باید محصلین ډډه وکړي، ځکه چې که دا اشتباه په سیمینار یا مونوګراف کې وړاندې شي، او هغه څوک چې استفاده له دې مونوګراف څخه کوي، که په راتلونکي کې وګوري چې مثلا یوه خونه لس متره مساحت لري، دا خو لویه تېروتنه ده. هغه څوک چې استفاده ترې کوي هغه نه پوهېږي چې دا لس متره څه ښودلی دي، تورې ښودلی دی، ارزې ښودلی دی، څه ښودلی دي. خو که چېرته مې لس متره مربع یا دولس متره مربع یا شپاړس متره مربع داسې وښودل شي، راتلونکي کې به په سم ډول باندې استفاده ترې شوي. نو دا هغه څه دي چې هغه د لیکنیز ډول باندې که چېرې محصلین ورته متوجه واوسېږي چې هم قیاسي واحدونه دي، هم د کنښې دي، هم هغه د کلماتو سمه کارونه ده، کلماتو سم لیکل دي. زموږ اکثره محصلین هم د کلماتو لیکلو سره نه بلده دي، دې ته باید زیات متوجه شي. په دې کتاب کې هم ټینګار شوی ده چې مثلا د څوک مونوګراف لیکي، دا مونوګراف درې ځله څلور ځله له بشپړولو وروسته که ولوستل شي هغه املایي تېروتنې به کمې شوې وي. بیا که داسې یو څوک دوی دوست ولري، ملګری ولري چې هغه په ادبیاتو باندې پوهېږي، د هغو سره دا خپل مونوګراف شریک کړي، نو فکر کوم چې تر ډېره به هغه لیکنیزې غلطۍ یا لیکنیزې تېروتنې سمې شوي.
مننه لارويسه.
تاسو هم مننه.
چې د جانان سنل یو سم غنچ کو نه خدای د سفر دی کول نه ګل کړې، خدای د سفر دی کول نه ګل کړې،
چیت جانان سن لیو سم پنچ کنا خدایا دس پر دی گلو نا گل پرے خدایا دس پر دی گلو نا گل پرے سمسور کری رنچد جان پتشت خور کری غنچ غنچ چه هر ور بل کری جست چه زوان پل پا پل کری چه غریونی ولی پکی هم پکری رقص سنا خدای دس پر لی گلو نا گل کے دایا دس پر دی گلو نا گل پے چیت جانان سن لیو سم پنچ کنا دایا دس پر دی گلو نا گل پے دایا دس پر دی گلو نا گل پے
شیبا پا شیبا دورزی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو لازادی رادیو واوری
چھو بچے ری گریوان گردن تر چھو بچے ری گریوان گردن اخر بزر